په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شپې د سفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص توه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړی د دې هڅه د چې افغان جونې تیار راتلونکي ولري او له فرصتونو به برخي وي. بلینکن دغه څرګندونی د طالبانو له لوري له لوړ زده کړو د جونو د منکولو په خبرګون کې پرون په واشنگتن کې وکړي.
No country is going to be able to succeed much less.
هیڅ یو هیواد به برای ونمومی او ډیر لږ وده وکړي کني مې وګړي د ونډې اخیستلو فرصت څخه به برخې کړی شي وي. موږ په اوس وخت کې په دې برخه کې له نورو هیوادونو سره په تعامل کې یو او که وضعیت بدل نشي پایله به تاوان پرې کول وي. نه غواړم نن جزئیات ورکړم خو موږ به له خپل شریکانو سره په همغږي دا مسله تعقیب کړو.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نشي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنه وکړي. د کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تالقان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 150 غړیو تصویب ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوې. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پرېکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پرېکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پرېکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې. د یو ولایت د ښځینه وو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه یو عمده مشکل په دې کې دار و. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلودې د کورونو سره تللې، او ته هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو عملی او بل و همدا ستون زده و چې په اکثر په هنتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم شوی د نرو د شیز مابین څلرم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې د په هنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري په دې کې بعضی داسې رشتې وي چې هغه د دې اوناس طبقه د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوري پاره کې لکه دا انجینری اړخ دی یا زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشتې دي
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د ده په وینا دا کار ونه شو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سې شنبې په ورځ په یوه مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یوه مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وي هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول ما او مدیر له دو نورو سره ښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې په ښوونځي کې ووسئ په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحت کار واخیست آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال د مشروعیت لارې چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې همغه کولای شي هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه د دارالفتا لخوا نه هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خانه جوړیږي وزیر والی رئیس قومندان د احکام و مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمی مراکز وتړي دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی راشو د مسالې بلې برخې ته هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کېدای شي تخلف وکړي، هر څوک کېدای شي جرم وکړي. دا د چا په اوچلو کې نوشته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پورې له سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعی او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړې چې دغه پریکړه کړې. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کورونو نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر راغلی ده رسي. دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای، جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي ته محمد خان هسته پریږدي چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې له سره د سپږو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندام احمد ندیم د هغه دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنوي چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنوي چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني، او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو مؤسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مختوري. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او تندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې، او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړي دي. د ترکیه د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چې